د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوګو مینوالو، زمیر ویس خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مینه پیغام د رادیو څخه زما له طرفه دعا او سلامونه قبول کړئ. زه باور لرم چې تاسو به ټول روغ او خوشحاله اوسئ.
ګرانو مینوالو، زه هم د ګام په ګام پروګرامونو سلسله کې تاسو ته هرکلی وایم. د خدای څخه غواړم چې تاسو د خپل کورنۍ سره د ښه صحت خاوندان اوسئ.
زما ملګرو، موږ په تیرو شوو خبرو کې د ژوند د چاپیریال په باره کې خبرې وکړې. موږ وویل چې خدای دا نړۍ موږ ته د ژوند کولو دپاره پیدا کړې ده، نو لازمه ده د هغې څخه ساتنه وکړو. نو د ګام په ګام د دې پروګرامونو په سلسله کې به نن موږ په یوې بلې موضوع باندې خبرې اترې کوو چې سواد ویلی شي د دې په هکله به خبرې اترې کوو.
ګران دوستانو، موږ دې باره کې هم خبرې وکړې چې څنګه وکولی شو چې بیکاره شیان د کار وړ وګرځوو. موږ یو مثال د بنګلادیش د هیواد څخه تاسو ته یاد کړ چې هغو څنګه د چټلوي څخه چې کورونه او کوڅې چټلوي، د هغو نه د باغونو او زمینداریو دپاره قیمتي سره جوړوي. هو، دا د سواد موضوع ده. که څه هم موږ د ګام په ګام یو پروګرام کې په دې اړه خبرې وکړلې، خو څرنګه چې د سواد موضوع یوه ډېره مهمه موضوع ده، نو په دې خاطر مو وغوښتل چې د یو بل اړخه په دې موضوع باندې خبرې وکړو.
ګرانو اورېدونکو، کله چې په نړۍ کې څلورو خواو ته ګورو، نو هر شی د بدلون او پرمختګ په حال کې دی. د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ډېرې او ساده دي. خلک کولای شي چې د نړۍ د یو کونج نه د نړۍ د بل کونجه پورې سره خبرې وکړي او یا په تماس کې شي. کله چې یوه پیښه لکه جنگ او یا کوم طبیعي آفت د نړۍ په یو کونج کې پیښیږي، نو د نړۍ ټول خلک ورنه خبریږي.
ګران دوستانو، خلک کولای شي په څو ثانیو کې خپل لیکونه او خطونه د نړۍ لرې لرې ځایونو ته واستوي او یا د لرې ځایونو څخه په څو ثانیو کې خطونه او لیکونه ترلاسه کړي. کله چې د اړیکو دومره پرمختګ ته ځیر شو او د دې په خوا کې وینو چې په دې پرمختللې نړۍ کې په هرو پنځو نفرو کې یو نفر بېسواده دی، په هرو پنځو نفرو کې یو نفر په نړۍ کې چې په مجموعي توګه چې 1.5 میلیونه کیږي، چې زموږ د هېواد د ټول نفوس 15 چنده کیږي.
ګرانو اورېدونکو، زمنګ او ستاسو په منځ کې هم زیات شمیر وطنداران سواد نه لري. په خاص ډول په ښځو کې چې په کلیو کې ژوند کوي، د هغو کسانو شمیر چې سواد نه لري ډیر لوړ دی.
میرویسه، په داسې حال کې چې 50 کاله مخکې ملګرو ملتونو لومړنۍ اساسي زده کړې د هر ماشوم د انساني اساسي حق په توګه په رسمیت وپیژنده، تر اوسه پورې د دې نړیوالې فیصلې نه د 50 کلونو څخه زیات او یا نیم قرن تیر شوی دی، خو تر اوسه هم په زیات شمیر ماشومان زموږ په وطن کې د لومړۍ زده کړو څخه بې برخې دي او بې سواده لوی شوي او د ټولنې د بې سواده خلکو په تعداد کې زیاتیږي.
ګرانو اورېدونکو، دا ډیره مهمه ده چې ټولو ماشومانو ته، چې په خاصه توګه نجونو ته، د لومړنیو او اساسي زده کړې زمینه برابره شي تر څو وکولی شي یو مهارت هم زده کړي. هغه نجلۍ چې تعلیم او سواد حاصلوي، که یو مهارت او هنر هم یاد وي، نو هغه کولی شي وروسته د یوې ښې مور په توګه ښه صحتمنده او هنر لرونکي بچي ټولنې ته وړاندې کړي.
ګرانو دوستانو، سواد کولی شي چې ازادي او په خپل ځان باندې باور کېدل په ټولو کې او په خاصه توګه د خویندو په وجود کې قوي کړي. که تاسو ګرانې خورګانې سواد زده کړي، نو کولی شئ چې خپل زیاتې ستونزې بې له دې چې بل ته محتاج شئ په خپله حل کړئ. زموږ مقصد د ازادۍ نه د نورو د احتیاج نه ازادېدل هم دي. ګران دوستانو، د یوې ورځپاڼې یو راپورتر لیکي، کله چې د یوې ښځې سره مخامخ شوم نو د هغې د مسکا نه ډکې شیرې او ډېرو خبرو زه ورخطا کړم. حتی ماته یې دومره وخت رانه کړ چې د نوم پوښتنه وکړم، خو وروسته پوه شوم چې نوم یې رخشانه دی. رخشانې وویل د مهاجرت له امله هغې ونه شو کولی چې مکتب ووایي او سواد زده کړي. کله چې بیرته خپل وطن ته راغلل، نو څرنګه چې هغه 15 کلنه وه، فکر کاوه چې د دې وخت تیر شوی دی چې سواد زده کړي. خو یو ورځ خبره شوه چې د هغوی په کوڅه کې د ښځو دپاره د سواد زده کړې کورس جوړیږي، سره له دې چې مور او پلار یې مخالفت کاوه او ویل یې چې سواد ستا څه په درد خوري. رخشانې خپل ښوونکي حیران کړل. رخشانې هم لیک او لوست او هم حساب زده کړ. څرنګه چې رخشانې د خپل زحمت نتیجه لیدلې وه، نو عادي مکتب ته یې مراجعه وکړه او د ازموینې څخه وروسته په شپږم ټولګي کې شامله شوه. رخشانې د بیکاره په وخت کې د خیاطۍ کورس ته هم تلله تر څو خیاطۍ زده کړي. مور او پلار یې هم کله چې د هغې شوق او زحمت ته ګوري، نو هغه هڅوي تر څو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. رخشانه اوس هغه په زړه ماتې او غمګینه رخشانه نه ده، بلکې د هغې په مخ باندې کامیابي او بریالیتوب ځلیږي. هغه خوشحاله ده چې په راتلونکي کې هغه کولی شي د یوې ښې او باسواده مور په توګه په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
احمد جان وروره، د راپور نه مو مننه. په رښتیا هم د انسان زحمت او کوښښ خامخا نتیجه ورکوي. خدای وایي ته حرکت وکړه، زه به برکت درکړم. سبق او تعلیم چې په هر عمر کې انسان پیل کړي، بیا هم د هغوی د پاره ناوخته نه ده. کله چې تاسو کولی شئ د یوې مغازې، مکتب، روغتون او یا کوم بل ځای لوحه بېله دې چې د بل چا نه پوښتنه وکړئ ولولئ، نو پوهیږئ چې دا بل ته د احتیاج کېدلو نه یوه لویه ازادي ده.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو کتاب، مجله، ورځپاڼه او یا بل لیکل شوی شی وینئ خو نه پوهیږئ چې په هغه کې څه لیکل شوي دي، او یا په اصطلاح هغه کتاب یا لیکنې ستاسو سره خبرې نه کوي، نو آیا دا ډیره سخته نه ده؟
ګرانو ملګرو، زموږ یو شمیر دوستان فکر کوي چې د ښځو د پاره اړتیا نشته چې سواد ولري، یا مکتبی او یا بې سواده وي. په داسې حال کې چې تجربې دا ثابته کړې ده چې باسواده مور کولی شي چې د اولادونو د پاره ډېر ښه ښوونکي اوسي. کله چې یو وړوکی ماشوم نوی مکتب ته ځي او په لیک او لوست او زده کړه پیل کوي، نو باسواده مور کولی شي چې په کور کې د هغه سره مرسته وکړي تر څو د مکتب سبق زده کړي، خپله کورنۍ وظیفه سرته ورسوي او په خپلو درسونو کې مخکې اوسي.
میرویس، تا بیخي صحیح وویل. هغه مور چې سواد ونه لري، هغه د خپلو ماشومانو سره په درس او تعلیم کې هیڅ مرسته نشي کولی. هغه ښایي دومره ووایي چې درس ولولئ، خو هغه نشي کولی د هغوی سره مرسته وکړي. ګران اورېدونکو، موږ غټان د کوچنیو په پرتله ښه حافظه نه لرو، او یوه خبره مو ژر له یاده وځي، د لویانو په سواد زده کولو کې هم دا مشکل شته چې کوم شی ورته زده کړي هغه ژر له یاده باسي.
ګرانو ملګرو، په دې خاطر کله چې کوم غټ نفر ته د یو ټکي لیکل ور زده کول کیږي، نو ډیر وخت ته اړتیا ده نسبت دې ته چې ماشوم ته یې ور زده کړي. د دې دپاره چې لویان وکولی شي ټکي او کلمې ذهن ته وسپاري، نو ښه به وي چې هغه د کارتونو پر مخ ولیکل شي چې هر وخت هغه وګوري او ذهن ته یې وسپاري، یا حتی د کاغذ پر مخ ولیکل شي او د کور په دیوال ونخلول شي تر څو هر وخت هغه ته په کتلو سره هغه ذهن ته وسپاري.
ګران دوستانو، لکه د اوبو کلمه د یو کارت یا د کلک کاغذ پر مخ ولیکل شي، څوک چې سواد زده کوي نو د الف مد ب په شکل اوبه په خپل ذهن کې حفظوي. حتی لنډ جملې لکه اوبو پاکی دی هم د کارت پر مخ ولیکل شي او زده کوونکو ته ورکړل شي تر څو هغوی هر وخت هغو ته په کتلو سره هغه ولولي او د هغو شکل ذهن ته وسپاري.
ګرانو اوریدونکو، کله چې زده کوونکو د الفبا لیکل زده کړل نو هغوی د کلمو په لیکلو پیل کوي. لومړی شی چې هغوی غواړي زده کړي هغه یې د نوم لیکل دي. د دې دپاره چې زده کوونکي وکولی شي د الفبا کلمې ډېرې پورته او ښکته او یا غټ او کوچني ونه لیکي، نو تاسو کولی شئ هغوی ته ووایاست چې د خطکشۍ د کتابچو څخه کار واخلي. خپل لیکل په خطکشي شوي کتابچه کې په داسې ډول ولیکي چې د خط نه پورته او ښکته لاړ نه شي. په دې ترتیب زده کوونکي دا زده کوي چې د ټکو غټوالی او کوچنیوالی او صحیح لیکل زده کړي.
میرویس، کله چې زده کوونکو لنډې کلمې لکه کور، اوبو، بوټ، لاره، توت او دا شیان زده کړل نو هغوی کوښښ کوي چې اوږدې کلمې زده کړي. تاسو د اوږدو کلمو لیکل او لوستل د دوی کلمو په ویشلو سره په اسانۍ سره هغو ته زده کولی شئ. باغوان په باغ او وان سره وویشئ او په دې ډول هغوی ته د کلمو د ترتیب یا جوړښت لیکل او لوستل ور زده کړئ.
ګرانو ملګرو، کله چې زده کوونکو د کلمو د ترکیب یا جوړښت لیکل او لوستل تمرین کړل او هغه یې زده کړل نو هغوی د وړو جملو په لیکلو او لوستلو پیل کوي. هر څومره چې زده کوونکي پرمختګ کوي هغوی واسوي او ورته ووایي چې د سواد زده کول سخت نه دي، یوازې لږ زحمت پکار دی او بس. هر څوک کولای شي چې باسواده شي. په دې ډول د سواد د زده کولو په څنګ کې هغوی ته د سواد د اهمیت په اړه هم یادونه وکړئ.
ګران دوستانو، چارتونه او جدولونه چې په هغو کې د میوو او یا مختلفو ونو رسمونه ویستل شوي وي او د هغو لاندې نومونه لیکل شوي وي هغه د لوستلو او لیکلو د تمرین په وخت کې د زده کوونکو سره ډېره مرسته کوي. تاسو کولی شئ د ونو پاڼې چې ټولې ښه پیژنئ د یو کلک کاغذ پر مخ ونښلوئ او د هغو لاندې د هغې ونې نوم ولیکئ، رسم یا عکس او یا خپله هماغه شی چې زده کوونکو ته وښودل شي د هغوی په ذهن کې ښه کینی.
زموږ مینهوالو، کله چې زده کوونکي لږ لږ لیکل او لوستل زده کړل د هغوی په مرسته د کلي یا د منطقې نقشه په ډیر ساده ډول رسم کړئ او د هغوی په مرسته مهم ځایونه لکه مکتب، روغتون، د پولیسو ماموریت، بازار، پارک او دا شیان په هغې کې ولیکئ. په دې ډول برسیره په سواد زده کولو د زده کوونکو ذهن هم پرمختګ کوي او د هغوی د فکر کولو او لیدلو قدرت هم پراخوي. مهربانو اوریدونکو، موږ واوریدل چې زموږ هیواد په دې خاطر پرمختګ نه دی کړی چې زموږ زیاتره خلک باسواده نه دي، یا کله چې د جنگ یا د هغه مشکل په اړه چې په خپلو منځونو کې لرو هم خبرې کوو نو په آخره کې ټوله ملامتیا په بې سوادۍ او بې تحصیلۍ باندې اچوو. که د نیستۍ او غریبۍ په اړه وغږیږو بیا هم د هغوی علت د خپلو خلکو بې سوادۍ او بې تحصیلي ګڼو. حتی کله چې د اوسیدلو د چاپیریال د ساتنې او روغتیا ساتنې خبره کیږي نو موږ وایو هغه د دې له امله چې زموږ زیات شمیر خلک باسواده نه دي. هغوی نه پوهیږي چې څنګه د خپل چاپیریال نه ساتنه وکړي او یا څنګه د روغتیا ساتنې په اهمیت پوه شي. په دې ډول موږ د وروسته والي، بیچارهګۍ، ستونزو او زیاتره نورو شیانو سبب بې سوادي بولو. زما ملګرو، آیا سواد په رښتیا سره دومره مهم دی او په هر شي باندې دومره لوی تاثیر لري؟
ګران دوستانو، په تیرو وختونو کې خلکو د سواد په اړه یوازې په دې فکر کاوه چې سواد یعنی لیکل او لوستل، خو اوس خلک سواد د ژوند د پرمختګ یوه وسیله ګڼي. کله چې یو نفر سواد زده کړي خپل سواد باندې څه کولی شي، څنګه کولی شي چې د سواد نه د ژوند د پرمختګ دپاره کار واخلي.
زما دوستانو، د مثال په ډول یو شل کلن ځوان چې مکتب ته نه دی تللی نوی سواد زده کوي، یعنی لیکل او لوستل زده کوي. کله چې لیکل او لوستل زده کړل، هغه کولی شي چې په یو کورس کې شامل شي او یو مهارت زده کړي، د مثال په ډول یو میخانیک یا یو ګلکار شي، او یا حتی کمپیوټر زده کړي او په یو دفتر کې کار وکړي.
ګرانو دوستانو، موږ مخکې د رخشانی کیسه تاسو ته وویله. کله چې رخشانی سواد زده کړ، نو د پرمختګ دروازې پر مخ خلاصې شوې. هغې وکولی شول چې د خیاطۍ په کورس کې شامله شي. هغې وکولی شول چې اضافي درس او تعلیم پیل کړي. په دې خاطر د سواد زده کول د انسان دپاره د کارونو، امکاناتو او مختلفو پرمختګونو دپاره د دروازو خلاصول دي. یوازې د لوستلو او لیکلو د زده کولو لپاره نه.
نو زما ملګرو، په دې خاطر څوک چې د سواد زده کړې کورسونه پر مخ بیایي، نو ښه به وي چې د سواد زده کړه د مهارت د زده کولو سره یو ځای کړي. د سواد د زده کولو په وخت کې شاګردان وهڅوئ چې خپل ذهنونه په حرکت راولي، تر څو د نورو ستونزو د حل په باره کې لکه روغتیا ساتنې، پاکوالی او نظافت، دیموکراسۍ او ازادۍ، سولې، پخلاینې او آبادۍ په باره کې خبرې وکړي.
ګران دوستانو، د سواد زده کړې معلم کولی شي زده کوونکي وهڅوي چې د یو بل په همکارۍ سره جدولونه د خپلې منطقې په اړه چې پکې ژوند کوي نقشې جوړې کړي. له دې لارې هغوی دا زده کوي چې د خپلې منطقې په موضوعګانو کې د ګډون کولو دپاره علاقه پیدا کړي، او د خپلې منطقې په موضوعګانو کې د ټولنې د فعال غړي په توګه برخه واخلي.
زمنګ مینوالو، د انتخاباتو په وخت کې هغوی کولی شي چې د وکیلانو کړنلارې خلکو ته ولولي، او یا غوښتنې د لیک په شکل هغوی ته ورکړي، تر څو په خپلو کړنلارو کې هغوی ته ځای ورکړي.
میرویسا، د سواد په زده کولو سره خلک کولی شي چې په سیاست کې برخه واخلي، د پیوستون د شوراګانو، ولسوالۍ د شوراګانو او ښار د شوراګانو په انتخاباتو کې، او یا نورو مقامونو ته ځان کاندید کړي.
ګرانو عزتمندو، حتی یو باسواده سړی کولی شي د دوکان، ځمکې، باغ او نورو شیانو کار نسبت بې سواده خلکو ته په ښه توګه پر مخ بوزي. باسواده سړی کولی شي چې د هر شي حساب او کتاب او عاید او مصرف په خپله ولیکي، او هغه د ځان سره وساتي، او یا د خپل کار او کسب په باره کې مطالعه وکړي او هغه ته پرمختګ ورکړي.
ګرانو مینوالو، دا چې وایي بې سوادي د وروسته پاتې والی مور ده، دا خبره بیخي رښتیا ده. راځئ دوستانو، چې همدا نن که سواد نه لرو تصمیم ونیسو چې سواد زده کړو، که سواد لرو کوښښ وکړو. هغه خلک چې زموږ په کورنۍ کې بې سواده دي، هغوی باسواده کړو.
ګرانو مینوالو، هیڅکله داسې فکر مه کوئ چې سواد یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځینه ورته اړتیا نه لري. باسواده نجلۍ په راتلونکي کې باسواده مور ده چې کولی شي سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. باسواده نجلۍ کولی شي چې د تحصیل یافته ښځې په توګه په خپلو پښو ودرېږي، او په ټول ژوند کې د خپل میړه مټې یا مرسته کوونکي اوسي.
ګرانو دوستانو، باسواده نجلۍ کولی شي چې د ټولنې د فعال غړي په توګه په ټولو مسایلو کې برخه واخلي، او د کورنۍ، ټولنې او ټول وطن په مقابل کې د مسؤلیت احساس وکړي. په دې خاطر باید کوښښ وکړو چې راتلونکي میندې باسواده وي، تر څو زموږ ټولنه د وروسته پاتې والی د دې مور چې بې سوادي ده خلاصه شي. ګرانو اورېدونکو، موږ د سواد د اهمیت په باره کې خبرې وکړې. سواد نه یوازې زموږ د دنیاوي کار په پرمختګ کې اهمیت لري، بلکې زموږ د روحاني کارونو دپاره هم مهم دی.
ګرانو ملګرو، باسواده سړی کولی شي چې د خدای کلام چې د لیکنې په شکل دی په کور کې ولولي، او د هغه په باره کې معلومات پیدا کړي، باسواده سړی کولای شي نه یوازې دا چې د خدای کلام چې د لیک په شکل کې دی ولولي، بلکې هغه کولای شي د خپل ایمان په اړه ډېرې لیکنې ولولي او معلومات پیدا کړي. باسواده سړی کولای شي د دې پر ځای چې د نورو نه یې واوري په خپله د خدای کلام اصلي سرچینې ته مراجعې وکړي او د خدای د کلام په اړه حقیقت ځان ته معلوم کړي.
ګرانو دوستانو، د خدای شکر دی چې اوس مقدس کتاب، یعنی هغه کتاب چې موږ مسیحانو ورباندې ایمان راوړی، د پښتو په خوږه ژبه، یعنی په خپله ژبه لرو. کله چې موږ سواد ولرو نو موږ کولی شو هغه ولولو او د هغه په باره کې معلومات پیدا کړو.
ګرانو ملګرو، زمنګ او ستاسو په وطن کې مختلفې ژبې شته. د هر چا خوښیږي چې په خپله مورنۍ ژبه لیکل او لوستل زده کړي. موږ دې ته اړتیا لرو چې نورې ژبې هم زده کړو، تر څو وکولای شو د هغوی سره خبرې وکړو، د هغوی د حال نه باخبره شو او ورسره دوستي وکړو.
ګران دوستانو، لکه څنګه چې انسانان په نړۍ کې په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي نو مختلف رسمونه او رواجونه لري، همدارنګه مختلف ژبې هم لري. په مقدس کتاب کې په دې باره کې لولو.
ګرانو مینوالو، په هغه وخت کې د نړۍ ټولو خلکو یوازې یوه ژبه لرله او د هغوی توري یو و. کله چې د ختیځ څخه کډه کوله نو یوې هوارې ځمکې ته چې د شنار ځمکه وه ورسېدل او هلته پاتې شول. هغوی یو بل ته وویل، راځئ چې خښتې جوړې کړو او هغه خې پخې کړو. هغوی د تیګو پر ځای د خښتو او د ګچ پر ځای د قیر نه کار واخیست. بیا یې یو بل ته وویل، راځئ چې ځان ته یو خار جوړ کړو او داسې برج جوړ کړو چې سر یې اسمان ته ورسیږي او په دې ډول خپل نوم ژوندی وساتو. هسې چې د ځمکې پر مخ پاره واره شو، د هغې څخه وروسته سیختن ځمکې ته راکوز شو تر څو هغه خار او برج چې خلکو جوړ کړی و وګوري. هغه وخت یې وفرمایل، اوس نو دا ټول خلک یو ځای شول او ژبه یې هم یوه ده. دا یې لا تر اوسه د کار پیل دی او هیڅ داسې کار نشته چې سرته رسول یې هغوی ته ناشونی وي. نو باید لاندې کوز شو او د هغوی د ژبې یووالی له منځه یوسو تر څو یو د بل په ژبه پوه نه شي. بیا خدای هغوی د ځمکې په مخ پاره واره کړل او هغوی ونه شو کولی هغه خار جوړ کړي. د هغه خار نوم یې بابل کېښود، ځکه چې خدای هلته د خلکو د ژبو یووالی له منځه یوړ او هغوی د ځمکې په مخ پاره واره کړل.
ګرانو مینوالو، دا خلک مغروره شوي وو د مطلق واکمن خدای د جلال په ځای غوښتل چې د لوړ برج او د ښار په جوړولو ځان ته جلال یا لویي ورکړي. هغوی د حقیقي خدای د عبادت په ځای چې د ټولو خالق دی په خپلو کې په عبادت او خبرو کولو بوخت و. خدای د هغوی په خپارو واره کولو سره د هغوی غرور مات کړو. د بابا برج د انسان د غرور نمونه ده.
ګرانو مینوالو، د خلکو په ټیټ او پرک کولو کې د خدای بل حکمت دا و چې هغوی مختلفې ژبې زده کړي د دې پر ځای چې په خپلو کې سره بوخت وي د نورو خلکو سره هم په اړیکو کې شي.
ګرانو مینوالو، د څښتن نه غواړو چې موږ وکولی شو غرور او خودخواهی یا ځان غوښتنه د خپلو زړونو څخه پاک کړو، سواد زده کړو تر څو وکولی شو د خپل د ژوند د پرمختګ دپاره د خدای د کلام د لوستلو او د هغه نوم ته د جلال ورکولو لپاره ورڅخه ګټه واخلو.
زما ګرانو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، زما یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو به تینه ډیر خوندونه اغستی. خو که چیرې تاسو موږ له خپله مشوره را کول غواړئ یا موږ نه څه تپوسونه کول غواړئ، نو دې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 15 0 دوا پینزه سلور یو سفر پینزه سلور یعنی ڈبل زیرو ون فور فائیو زیرو ٹو فائیو فور ون زیرو فائیو فور او زما ګرانو ملګرو کچره تاسو سره د انټرنیټ سہولت هم وی نو دا ډیره خبره ده نو تاسو مونږ سره د ایمیل په ذریعہ هم تعلق ساتلی شئ زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org
نو زما ملګرو نن زمنګ د پروګرام وخت سر ته رسیږي نو تر راتلونکي هفته پورې تاسو ټول د خدای لاس ته سپارم خات آباد او خوشاله اوسئ او مونږ ته اجازه راکړئ د خدای پامان
د خدای پامان ګرانو دوستانو